په پیښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون باشا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ په پاکستان کې د سیلاب د تباه کاریو په اړه تازه معلومات او اونیس پروګرام سروې درورو خبرونه به له ګوروال کاکړو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د سند صوبې په سیون سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبه سوې ده چې دیارلس کسان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیعه ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د سیند صوبې په سیون سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبه سوې چې دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. د سیند د جامشورو سیمې مرستیال کمشنر فریدالدین مصطفی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د اګست پر 9 د سیون په بلالپور سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې په وینا په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړو شمېر اوس 1202 ته رسېدلی. بل پلو د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسن اقبال د اگست پر 9 په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی وي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان لپاره د لویو قرضونو پروګرام بحالۍ منظوري ورکړې ده. یادی نړیوالې مالیاتي ادارې د اگست پر 9 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په یو ننګونکي اقتصادي پړاو کې دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پر ټویټر لیکلی چې د IMF بورډ د پاکستان لپاره د غزول سو مالی پانګو د سہولت پروګرام بیا بحالولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې دا ستونزې لا زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع په ماموزو سیمه کې د درو کسانو مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د اګست پر 9 مشال راډیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او د دوو مزدورانو دی. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د سیل لپاره تللي وو.
12:00 ټایم کې دلته تړي اته غوزان را در کول در غوزان ونی دي په هغه کې دهشتګرد سره امن سامنا شوی دو دا واقعیت شوی دي. دا هغه ولا خبره غلطه و، یو کس بچ شوی دی، درې کسان شهیدان شوی دي.
د پیر زموري لچا نه ده منلي. نن په نړۍ کې په زور د لادرک کړل سو کسانو نړیواله ورځ مزل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن له معلومات سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک شوي دي. په پاکستان کې د لادرک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقونو مول لپاره کارکوونکي د دې خلکو شمیر په لسګونه زره یادوي او د ورکولو تورې د پاکستان پر پوځ او جاسوسي دارو پوری کوي، خو اغوی دا نه مني. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر میار ریاض حسین پیرزاده د اگست پر 8 مشال راډی ته ویلي چې او سلطه د خلکو د لادرک کولو لړۍ درېدلې ده او کچيري څوک کورک هم سي نو د د پوینا حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د اغوی د مندلو امر کوي. د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د جبري لادرک کسانو نړیواله ورځ له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کیتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د یو کم 40 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون نومي سیمه کې د اګست پر 9 له هغه وروسته شوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید وکړ. په دې نښتو کې 380 کسان نور ټپي شوي هم دي. او نن د کرکټ په آسیا کپ کې افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام 6:30 او د پاکستان پر وخت 9:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مول بوریوال کاکړه د بورې دل سرازو اوریدونکو رپورټونو ته په پاکستان کې د قدرتی آفتونو پر ضد د مبارزې کامی داری ویلي په دې هیواد کې د بارانونو سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا یو سل څلور دېرش کسان وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې د سیلابونو له وجې 3.5 میلیونه خلق یا کسان متاثر شوي دي. د تر څنګ د سند صوبې په سیهون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو وکیښته د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوي چې پکې 14 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال غلام غوث زموږ همکارې انیسی اجمل ته دا معلومات ورکړي.
تیر ورځ کې د شپې کمی شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي. نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه 1,16,000 رسېدلي ده. دغه شان چې کم زخمیان یا ټپیان دي 1,640 کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه څه د پاسه 1,15,000 او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم 500 چې کم دغه دی پولونه دي هغه ته ځان رسیدلې دي. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغه ته ځان رسیدلې دي. بیا دا شمېرې چې کم دي نو دا د 14 جون را په دې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده. نو او یاد چې راګونو نو دا شمېرې د 14 جون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی وو. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې په اړه. دغه سې د صد مرستو اعلان هم کړی دی. نو په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوز دیر کې چې کم نه نو هغه ته چې کم دلی انتظامی له خوا بریفینګ ورکړل شو. نو یوازې په کوز دیر کې هغه ته ویل شوی چې لکه 11 کسان مردي. دغه شان 14 کورونه په مکمله توګه بند ړنګ شوي دي. 202 کورونه چې کم نیمه په جزئي ډول یوازې په کوز دیر کې. او دغه شان چې یوازې په کوز دیر کې 8 پولونه چې کم دي نو هغه سیلابونو لاغو کړي دي. دغه شان 2 چې کم دغه دي سړکونه دي نو هغه ته زیان رسیدلی دی. دغه شان 8 کورونه چې کم دي هغه ته جزئي زیان رسیدلی دی. او په بره چترال کې بیا هغلته کې چې کوم 2 دي نو د دلی ترقیاتي فنډ نه د هغه 2 لپاره د 15,500,000 روپو اعلان شوی دی. او دغه شان بیا په دیر په بیلابیلو سیمو کې هغه دا ویلي دي چې فلحال د دې توجه دغه د ژغورنې په عملیاتو باندې ده.
غلام غوث اوریدونکو له پېښور زموږ خبریال چې په خیبر پختونخوا کې سیلاب چې کوم زیانونه اړولي دي په دغه اړه او بیا د چارواکو مختلفو سیمو ته د سفرونو حال یې موږ ته راکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د 400 او نوخار د سیلاب ځپلو کمپونو ته د سفر پر مهال ویلي چې حکومت په سیلابونو کې د وژل شوو کسانو له کورونا سره 1,00,000 روپۍ مرستې کوي. نوموړي زیاته کړې د دې ترڅنګ د سیلاب له اغېزمنو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او دا چې ځینو بیا په مرستو بار الوتکې واله مخه پاکستان ته لیږل پیل کړي دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې باید د مرستو سیلاب ځپلو ته په رسولو کې له شفافیته کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوہر مسید را کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمې دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شاملې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د دریم ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10 لک روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهباز شریف داسې اویل،
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی،
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
پبل اڑق سیڑون کی اندیخنے سرگندوی چے لکا پا تیرو وقتنو کے سو سو زلا دا قدرتی افتنو نپس دا مرست سمانو نا استعمال پا سی لارے ندے شوے، حسنا چے دا ظلہم متاثرو کسانو سر امرست پا سی توگا ونشی. پا دے اڑا خبریال ہارون رشید مشال ریڈیو تا اویل چے دا بیرانیو حوادنو نا خو مرست پیلے شوی دی، خو معلومہ ندا چے دا دے استعمال با سمرا پا بہتر انداز کے وشی. ہارون رشید زیا تکڑا،
خبرہ چے سو پورے دادا چے مستحقین تا بہور اسی کی کنا نو دا خو ہمیشہ پاکستان کی یو متنازع خبرہ پاتے شوی دا چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاستونه شي داسې ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړې نه شي امداد. څنګه اوس کې پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا اونشی چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له ساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی بیا په مسله را مینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبایي او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دی. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاونډ پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کنیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر وای د پشکال وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی په لکونه کړه ځمکا ولاړ فصلونه تباه کړي دي. دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو او زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي بارانونو او سیلاونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو ترڅنګ د بلوچستان 1.5 او د خیبر پختونخوا 9 ضلع زخت ځپلی دي. سیلاونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولی دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلاونی پر زرګونو اکر ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمنې کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل د سوات سیلابي اوبو په 409 ښار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو ترڅنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یو نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کړی شوی دی هغه 409 او شنغر او نوخار او سات موږ ټول بیکاره کړی چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼي راغلي دي او بو کې هغه پزموکو کې پریوت یو خدا جګړې غوې می جوړې کړې تر اوسه هغه زموکو او خدمندې څنګه څنګه خلکو ته پته نه لګي زموږ مګه کم ځای و ده کم ځای سبزې لاړې دغه لاړ کم از کم زموږ خیال سره جدا د 50-60 ډالر خبره به وي. سواد کې خډیر باغ هغه لاړ خو خو روخان د لاندې څو سمېلو ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زموږ غنې یو یا زموږ فولې وي یا دوارو اگر ډېر ډېر نقصان وشي اوس دا زموږ صوبې حکومت ځواداري ده دغه خلکو را بات کاره ده بار نه پیسې غواړي ته سوال غواړي ته بیرته غواړي.
پېښور ته په 45 کیلومتره کې د 400 د ناګومان سیمه د بیلابیلو فصلونو او باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وایي بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباه کړي او ویره ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبراتو د بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیندارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
د خوده اخراج مخه په خاصه کې کوم ځای شو کې اشکراف د زمیندار چې دی غنې سماکو واغونه سبزی د مکای نو بلدا ټول لاړ تقریبا په توګه د لاندې شو حکومت ته کوم دا وایي چې سبسیډي ورکړو دوی به خپل زراعت دا یو د سکتور دی چې خوراکي اجناس چې کدي دا خو ارزي روخ شي او ضرورت دی چې خدای را خواسته یو بحران دغه شو او بل پر قیمت ایزایی اجناسو کمی راشي نو زمیندار له پاګاری بنیادو باندې سپورټ ورکړ په ګاډي حکومت ولا پکار دي سره کرایت پکار دي د ټریکټر او زری مساسو د استعمال د ډیزلو کې مثلا ماتم غي چې کمی پکار دي چې اذروایز چې ایزایی بحران راشي په دې سره د په ملک خارجګي شروع کیږي.
د اګست پر 9 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاده نیټه د څلورو ضلعو چترال، لوئر چترال، اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او له هغو سره د روانو امدادي کارونو جاج یې واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اګست پر 8 د بلوچستان د جعفرآباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړه توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړي کې خاص زمونږ دوه سرکل دي، ابراهیم خان دی، یو ورکه زیارت دی. په دې کې تقریبا زمونږ شپږ وډیم وو، دا ډیمونه ټول مات شول او دا کې تقریبا د کروندګرو په اربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زمونږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي، هغه ډېرې غټې منډې نه دي ګران. باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زمونږ د کروندګرو د ذمهدارو د تاجر برادري او د ټول عوام دا گزارش دی د حکومت نه هم چې کوم زمونږ لارې ورانی شوې دا لارې راته جوړ کړي چې زمونږ کم سیب دي، زمونږ پاجي دي، موږ پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو. دا انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نکړ شو، دا ټول تاوان ته ورسېدل. یعنی کزه دا هم چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دي هم تاسو مونږ.
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروي پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اګست پر 9 مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسېدلی دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس سیف الله یو زمیندار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغېزمن کړی.
د بلوچستان 300,000 ایکړه آباد ازمکه، جوار، وریجی، بیا د سارو د پاره فوډر چې موږ ورته وایي، سبزیانو کې چې موږ گاجره، ګوبای، ټماټر او بیا په درختو کې سیب، شفتالو، کجوره، دا ټوټل 300,000 ایکړه، دا 600 میلیونه نقصان په دې کې شوی دی. تقریبا سوارلس سوا ټیوبویلز په دې کې خراب شوي دي. سولر سیستم تقریبا سلور زره سولر سیستم او نالیان چې کوم موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دي دا تقریبا 15,000,000,000 دا نقصان شوی دی. په ټوټل ملک کې اندازه دا ده چې 800,000 ساروي چې دي دا په دې سیلاب کې ولاړلو. په 800,000 کې 30% دا د بلوچستان ساروي دي.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضا به غارې دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره هیڅ سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا سن والا خلا پین سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دغه خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په چارو کې د سیمې هنرمندان هم مخکې مخکې دي. سندرغاړي کرن خان او ملګرو یې سربیره پر دې چې پر ټولنیزو میډیا د اعلانونو له لارې خلک مرستو ته هڅوي. د اګست له 28 راهیسې په پېښور کې یو کیمپ لګولی دی او د سیلاب ځپلو لپاره له عامو خلکو پیسې او خوراکي او هم غیر خوراکي توکي ټولوي. ما هارون بچا له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مترې د دوی د کمپاین په اړه معلومات غوښتي دي.
موږ په باغ ناران کې هلته اجمل خټک چوک په نوم باندې یو ځای دی. هلته موږ راټول شوو د سهار نه تر ماښامه پورې او پیسې او چا خوراکي توکي راوړي او چا دغه جامې پیزار راوړي که نه نو دا بلا شی راټول کړي دي. لکه اوس دغه خدای خدمتګار لګیا دي دي که نه یا خدمت والے لګیا دي نو بیا به دوسرے شي یا به سړی په خپل سر مخ باندې کلو تا وغځینو ته ورسي یا غواړو دا چې په دې هفته کې دنه له نسوات کې ورځو به سوال ته کېږو دا خلکو نه چاندې وکړو زه نو افسر افغان دی ډاکټر خدیر دی نو په نن غربیا ډېر ملګري نورم رالل ورسره پکې باسین صاحب راغې نو دغه یو سلسله روانه کړې ده خپل وس مطابق.
نو تا کرن خان ته خو خپل هنرمند دی د سیمې پیژندلې سندرغاړې خلک ته زیارت له نوم او ستاله غږ سره آشنا دي. داسې نور هنرمندان هم تاسو پر خپل کمپاین کې لزان سره ملګري کړي دي یا نور هنرمندان هم ګنې په خپل کچ لګیا دي ځای په ځای کمپونه لګوي یا غواړي چې ولګي او تاسو غوندې مرستې راټول کړي یا تاسو لږ تر لږه په هغوی کم غږ کوي
د خپل د اوس مطابق خو بلګي کمپونه ایمان نه دي لګولي چې لګولي دي او ما بل یو په فیسبوک لایو هم راغلم نو ما پکې ټول ملګري یاد کړی چې ار دی دی بختیار سه فورن په نوخار کې ګرځېدو زه نور له هم په کار دي چې دی راوځي په کار د زکه چې موږ خو دی ولس په سر باندې دومره نمونه خود دی 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 نه موږ را کړی.
ها تاسو تر اوسه چې دا کیمپ لګولې د کرن خان په حیدرآباد کې ملګریم لګیا دي نو څه حساب لري چې څومره پیسې غونډې شوې یا هدف مو څه دی چې څومره ورځې کار وکړي او هغه پیسې څومره غونډې کوي به دومره وی چې د خلکو هغه یو څه حاجت پیوم پوره شي کنه
ان ته په سړک باندې موږ ولاړو موږ ویډیو غانې کولې چې رالو کنه اباسین صاحب او ډاکټر صاحب دا نو پیسې خو غو د ځان سره دغه کوي د شمارلې به هم ما خو شمارلې نه خو لکه ما په کده چې خلک ولې بل چې یو زنانه راغله هغه یو 1000 روپۍ ورکړلې خان کا کار راغی هغه 1500 روپۍ ورکړلې نو په کده جیب کې خو دې نو ځین چې نه 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 پرم موږ یو درې لک روپۍ خو براتول کړی تقریبا یو څو ځکه سامانونه هم خلکو راوړي کنه بهر ملګرو هم ټلیفونان کړي دي چاته په دې پیسې را لګېلې دي هغه په کې چې ولې چا سفر کړي چا منلې دي نو دا براتولې دي ان شاء الله او زباوري نه چې په خزینه کې بوله دي
او څومره امکان د دې خبرې شته کرن خان چې ستاسو مشرای چې تا خلک پیژني یا دغلته نور زمونږ سندرغاړي ملګری دي ساز غږون کې دي یا د ډرامو فنکاران دي آرټستان دي چې هغه په خلکو کې مقبول دي که نه نو که تاسو دا په پلان کې لرئ چې تاسو دا کمپین نور هم پراخ کړئ او داسې ډله ډله هنرمندان د پېښور ښار په مختلفو برخو کې یا په نوښار کې یا سوابای کې یا شاوخوا ځایونو کې تاسو خلکو ته لاړ شئ د هغوی کورونو ته حجرو ته بازارونو کې هنرمندانو کمپین وی چیری نمونه خلک پیژنی کنه بیا خلک مرستو ته پاسانه غاړه کی نگدی
بازاجی ولی بکینه دی دسی نه دا لکوز پرون زمون سره ډیر خپل مفتی صاحب ولاړو کنه ما کی واغستو خبرې کولې نو ویډیو ورغونه کی مون ورکړه چیرې زمونږ د وطن باشعور مفتیان چې دین اخم د مصر ولاړ دي سید رحمان شنور هغه له هم ولاړو که مونږ ټول یو شو لکه بختیار خټک غریب په نوخار کې لګیا دي یا ما افسر دلته لګیا یو نو ځینې خلک وایي چې تاسو پېښور کې څه کوئ سوات ته ولې نه راځئ که نه تاسو خو سوات یې نو په دې موقع باندې که مونږ دغه د دې علاقو د نمایندګۍ نه را وځو او پوره د پښتنو نمایندګي وکړو نو دا به ډېره زیاته ښه وي کله امجد شهزاد غریب په بخیلا او دغه کې ملکان کې لګیا دي حالې ځلې کوي کو ټول لګیا دي نو که مونږ دا هنرمندان لکه زما دا کشران او مونږ ټول یو ځای وټاکو یا یو پنځه پنځه ملګري تقسیم شو یو یو ورځ یا دوه دوه ورځې که زمونږ دا منطقې خودونه لرې لرې نه دي نو زه وایم چې کېدای شي ډېر کار وشي لکه د وخت حکومت لم پکار دی ولس لم پکار دی چې ګوره دغه خلک دم خیال دي که نه پخوا چې به آبادي کېدل چې کوم مکان ښکاره شو نو مشرانو به وایي نه 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 دا د خور ځمکه ده یا د سیند ځمکه ده دا به سل کاله پس په دې طرف سیند را ځي سیلاب به را ځي دا دا ده نو مونږ خلکو د سیندونو په منځونو کې آبادۍ کړي دي په دې ټایم کې چې کوم خلک سیلاب وهلي دي نو هغو له کم خوراک پکار ده ډاکترانو سره مشوره پکار ده اوس د دوایانو ضرورت دی په چا خارښ لګېدلی دی د پاکو اوبو ضرورت دی که نه نو دغه سیزونه چې یاره کم سیز ته ضرورت دی چې هغه دې خلکو ته ورسي
له سندرغاړي کرن خان سره مو د دوی دغه کمپاین په اړه زموږ مرکه واورېده چې په پېښور کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په هدف اپیل کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
چھتا باغ سبری پستے ترخا مدے پشتنے تو خامت سترے ندے سدے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده. جمیله ظریف یو خبریاله ده هغه د بیلابیلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بی بی سی رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه تپوسونه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول اذان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تو لیکئ. د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې دی 00202205 00202 00205 00305 د وایبر شمیره هم لرو هغه دا 00202305 00095 او د سکایپ پته هم لرو مشال ریډیو چې دا سی لیکو ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليحه امیر ساده ما ستاسو د دې پروګرام قربانه زما میلمنه د سویډن نجمیله ظریف را سره ده دا وخت ټلیفون په لاين ورته ستړي مشوایو. سلامونه.
سلام ملیا جانې تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول جوړ اوسئ. بس مننه.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو به ښه یا صحت پم ښه.
ولا صحت خو مشه نه ده، نه پوهېږم. دا سویډن کې د دې اروپایي ملکونو کې دغه یو غټ مشکل له تاسو ته معلومه ده چې هوا بدله را بدله سي نو ټول خلک یو ځلې مریضېږي. ما خپله بېګا وله ډېره سخته تبه مې تېره کړله، دغه خو بیا هم چې تاسو اورېدونکي وي دغه راپاڅېدم. نو
ډېره مننه ستاسو نه، خاص ځانګړې مننه چې په بیمارۍ کې په ناجوړتیا کې هم تاسو مونږ سره په تبه کې کوي. نو کور مو ودان جمیله بیبي، بس اورېدونکو ته خو ما په ټکو کې وویل، خو به نیم ساعت خپرونه کې ستاسو د ژوند سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف، څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع به سبق نه وکم، او د کوم ځای کې اوسېږم؟ افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم، او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای، مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا. او یو دوه کاله به پېښور ته ماجر شوی او الته می یو دوه کاله درس ویلای د خواغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه آخري سنفونه می دلته خلاص کړل، او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار مې ټول په ژورنالیزم برخه کې کړی دی، خو درس مې په بل رشته کې ویلی دی، درس مې اقتصاد لوستی ده.
ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه؟
خبریالۍ تسته چې دا د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغه لرو، اگر چې افغانستان نه فکر کوم چې ټول آسیایي ملکونو کې دا یو بیخي یو دود ده چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکوي که زوی که لورې ورته وایي، لورې یا زوی څه شی غواړي په راتلونکي کې، هغه چې وایي زه دا غواړم یا ډاکټر یا غواړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بله رشته، وایي نه زوی یا لورې ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دغه کوم د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د ما له ماشومتوبه ډېر خوښ و، چې زه وړه وم ډېر د پنځو شپږو کالو چې هر څه به راته وویلې. زما ماما و هغه هم ژورنالیست و، دغه ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې هغه وخت په خوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه. او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و، صرف هماغه اوس خو ډېر څو تلویزیونونه، هغه وخت هم یو تلویزیون و هغه کې به یې کار کوو. نو ما نه به چا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې، ما به ویلې زه غواړم ژورنالیست ته سم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط داسې حساب کې چې د دولسو کلو وم چې کار مې شروع کړی دی پکې، او دا اختصار مې صرف د دې لپاره وویلې چې یعنی اسې بې سواد پاتې نه سم، خلاصه داسې درته ووایم یو پنتون یو سند باید زه ولرم. نور خوښ مې چې و ژورنالیزم، هغه وخت مې خوښ و، اوس مې خوښ ده، او
صحیح ډیر ښه. اوریدونکو هم تاسو ته په فیسبوک کې میسیجونه پیغامونه پریښي دي، او ځینو اوریدونکو پکې ویلي دي چې خبرونې ته څنګه ټلیفون وکړو. نو تاسو چې دا فیسبوک دا پاڼه وینئ، په دې کې بالکل دا چې لیکل کړي دي مونږ په دې کې تاسو ته شمیرې پریښي دي، نو ته پام وکړئ تاسو ته به ټولې شمیرې ملاو شي په لیکلې بڼه مونږ تاسو ته پریښي دي. نو مننه جمیله بیبي، تاسو وایئ چې دولس کلنۍ نه تاسو خپل شوق چې دی هغه په عملی طریقه باندې د پوره کولو هڅه وکړه. نو راته کیسه وکړه چې څنګه دولس کلنۍ کې تاسو د دې شعبې سره منسلک شوئ.
زه دا داسې و چې مخکې مې درته وویلې زه شوق مې و دې رشتې سره ډېر، بیا د دولسو کلو ما بي بي سي راډیو په هغه وخت کې اوس هم هغه پروګرامونه لري، دا تعلیمي پروژه یې شروع کړه. تعلیمي پروژه کې پروګرامونه د خلکو لپاره نوی کور نوی ژوند پروګرام و، ورپسې زموږ نړۍ زموږ راتلونکی یو پروګرام و. دې کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو وم چې زما ماما هلته کار کوه، بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې ته علاقه لرې او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولسو کلو ما، لږې نه وروسته چې راغلم بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بي بي سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما الټرلی بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بښنه غواړم د ما بچیانو مریضان دي کور کې دي د دې زمونږ راځي هیڅ
خبره نه ده. دا لایف پرانه د تاسو کور کې نو هیڅ خبره نه ده تاسو.
او ډیره بښنه غواړم. نو بیا مې الټر ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. پامیر پروډکشن او دریچا او ډیر تقریبا یو واته پروډکشنونه او هغه یې صرف هم دغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړول لږې کې مې کار کوغې. نو وروسته بیا پسې د نهم صنف کې وم که لسم نهم لسمه پورې مې په بي بي سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغ سوم مکتب مې خلاص کړ. بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وغې سره مې کار کوو. هغې نه وروسته مې بیا لاړم. بیا ما د لاړم داسې کله بدلېږي را بدلېږي. بیا هغې نه وروسته لاړم یو این ډي پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ. هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نه بیا وروسته راغلم آزادۍ راډیو ته. آزادۍ راډیو سره مې تقریبا څلور نیم څه کم پنځه کاله کار وکړ. بیا آزادۍ راډیو نه لاړم انټرنیوز ته. انټرنیوز کې مې تقریبا یو نیم کال کار وکړ. بیا نو آخر کې راغلم ریاست جمهوری کې وم. هلته مې بیا د مطبوعاتو برخه کې کار کاوه. نو بس دغه د ما
صحیح ډیر ښه. مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو کوم ارزو واغه تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخه وکړه او مختلفو رادیوګانو سره پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو. سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیا جانې اول خو دغه د ماده شوق درته وایم. دا د سیو چې په افغانستان کې اکثره کې تاسو ټول معلومات لري. افغانستان کې وضعیت د سیو چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې دی سډیر وو چې د خپل کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي. نو د ما ام شوق او ام مجبوریت وو ځکه د ما کور مې نه و ورور مې نه و پلار مې غړي را وړه و ما خدای دې وبخښي چې شهید شوی وو. نو ماته یو صرف یوه مور مې وه یوه زوم او یوه مې راسره مورکۍ وه ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما ام هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنې ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل. یعنې یو کال کې به ما په منډې به مې وهلې هرې خوا ته. او د سویډن ژوند ته به اوس دونه د دې ځای باره کې ووایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کېږي. تقریبا د پنځه نیم شپږ کاله کېږي چې راغلی یم دلته د مسافرۍ ژوند ده. هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوې ډېر کم خلک دي چې راسي عین هماغه رشته کې تا ته کار پیدا کېږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلېږي کار بدلېږي. ته دلته مجبور یې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پرېږدي بیا نو مجبور هغه هر وطن ته چې راسي دغه ځای زه به زده کوي دغه ځای د کار قانونو باندې به ځان بدلوي بیا به هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بلولې. نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وختي داسې انتظار باسي نو هغوی ته به وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډېره مننه. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا جان تا تا استاد پروڈیوسر ایسا کا میری تا جمیلا تا په پختنه مینا سلامونه اورند کوم هله رارم چر جوړ او خوشاله بوي او خاخ پرونم پیل کړی.
وعلیکم السلام بابر افتخار ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی پخ پرونه کې. امید کوم چې صحت پم خي تاسو ته پوس سده زمونږ د ملمنین.
مننه ملیحا جان بس تر دې غړي خو خي استاد سرقیا مها هله را مننه سلامت اوسې. بالکل په جمیلا خور خو زه ډېر ویاړ هم مخصوصوم د چې کوم کمانډبل ایفورت دي هغه هستای ځکه چې دوه راوتلې ده او په خپل بنیادی حق ته پرې جنگ هزاري ساتلې ده. تاسو صبح دا غنو کوم ملیه چې آیا جرنالیزم برخه دی وي خزې د پاره څومره مشکلات لري ځکه چې وګوره زیاده خزه جرنالیزم برخه ته په دې ناراضي وای چې یاره زه ریپورټینګ نشه کولای په ماشینه نه هیزیټیشن دی یعنی یو خبرونه ز مخ په وړاندې نشه بوتل یا په یو موضوع باندې ز باس د ملمنو سره نشه کولای. نو ده علت څه کېدلی شي؟ نو بل تاسو به دا ځنه وکم چې د جمیله خور چې کله تو مطلب یو خبرونه کوي کنه نو څه خپل خود دوس داسې ډیټیشن نه مخصوصوي کنه.
صحیح.
نو بل تاسو به دا ځنه وکم چې د خزه ولې تعداد په دا جرنالیزم په برخه کې کم دی؟ آیا خزه په خپل نه غواړي کسب بر علت کېدل شي؟ نو کبه دا راوي نه زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار ساسو د پښتنو جواب بخپل جميله بيبي درکینو غوګوس اونی سيتا سخبرونه ته ورسو جميله جان ته سو پښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري، بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شي یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نوم دې دا ورور څه کومه؟
بالکل
بابر افتخار ورور، اول سلام ته تمنه نژوندې اوسي. اصل د صدا ته وګورو، د خصوصا په زه غواړم د افغاني ټولنې په باره کې په مجموع کې خبرې وکړم چې په افغانستان کې ښځې ته څونه مشکلات دي په دغه خیر کې یا په هره برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بله برخه کې کار ده، په مجموع کې په هره برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي، نو هغه به ډېر د اغزۍ لاره باندې تېرېږي. زه په خپله یعنی کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 40 کلو، نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کاله کېږي چې ما هغه به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 40 کاله، نو دا داسې نه دي تېر شوي چې داسې یعنی ما تېر کړي دي، ما زغملي دي، ما مشکلات لیدلي دي. زه ډېر په اغزۍ باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړانګان او ډیر شیان مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ورسره کړې ده، یا مې بیخي اصلا پام مې نه ده ورته کړی. یعنی دا نه ده چې مشکلات نه و ده ما په مخه کې، مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې بېحده ډېر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې ده، د دې لپاره ډېر دي. اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې ده د عینن مونږ به چې کله زه په ازادي راډیو کې وم چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله، یا به انفجار وسي، یا به بم وار شي بچو، نو هلته به چې لاړم بیا به مونږ ته دغه پولیس اردو دی خلکو به مونږ ته ویلي چې د مونږ او د تاسې وظیفه یوه ده، مونږ هم منډې وهو، تاسې منډې وهئ. نو دا د سیو رشتہ د دې کې چې دې کې به تغرونو تزي، دې کې به په هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي، دې کې به په ورځ کې یعنی په سلاو په 0500 هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي، او ګوري به یو د دوی خبرې به اوري، د دوی هر رقم مشکلات به اوري، وزغمې به. نو دا سخت فیل د ښځې لپاره هم سخته هم اسانه ده. که یو ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکړي او راوځي میدان ته، به دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې ښځې بیا غاړه نه دي چې دوی دا مشکلات تیر کړي؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدای شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نه دي؟ نو دغه وجه ده چې جرنالیزم ته مخه نه کوي، تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورئ، زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کوم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تګ، زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوی، مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم د یوې ښځې، یوې نجلۍ، یوې افغانې پېغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم. نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډرایور ته به بل څوک نه و، ډرایور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که ته سراسره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدای شي، دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ، دغه میندې، پلرونه، ورونه، دغه مشران چې دا خبرې اوري، بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیږي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کوو چې نه مه کوه، یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومېږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده، هغه ډېر پخوانی ژورنالیست ده. نو زه له هغه نه ډېره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې ما پلار نه ومه مخکې تاسو ته وویلې، زه همیشه لغن ډیره منندوی مې نه هیڅ یو ډیر خپل ګری دی مله سیوای کړی دا همیشه را ته روحیا را کړی دا همیشه را ته جرأت را کړی دا همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغه سکه چې په هر پښتنه کورنۍ کې دغه یو هر څوک دغه یو ورور پلار یا مور دغه یو څوک د هرې خزه د هرې افغانې په څنګ کې ودرې کې نو زه فکر نه کوم چې هیڅ خزه دی شاته پاتې سي نو د ماتر شاه ډیر غټه ډډ ګیره نه و هغه مې ماما او مور مې اگر چې بیچاره دونه دغه نو د مسایلو کې دونه فکر نه رسید مګر ماما مې او چې ماته ډیر زیات روحیا را کوله ډیر جرأت را کو نو هغه به همیشه مازه تشویقول مې ویلې وې چې دا د خوښۍ بس راځه بچي نو مالک هغه یو ماشوم چې نه وای پلار باندې راګي او مور پلار لار ورته نیسي او لاس یې نیسي زه دغه سي دغه کړي مې دا ټول د تشویق نتیجه و چې دونه لار ما
ډیر ښه خبره ده اوریدونکو تاسو سروې خبرونه تا غوګیا یو لنډه د ماخلو د خبرونه لا ختم نه ده د پروګرام پر وروسته برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست. سروې خبرونې ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا امیر ساده ما د دې پروګرام قربانه ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریال ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبی تاسو سره خبرې جاری ساتو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه
سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای من دی بکخیل بنو نا تا سنا د میز پیټی باندا جمیلا سیډن چې راغله کوم خبریاله ده دغه نه ځای واد په پښتنه کوم ملي همیر زاده فرناز خان وزیر.
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې سا خسته ده ست پوس لره تاسو
د خبریاله نه ده پښتنه کوم پنځه مونږ پیټی باندا مونږ خبریاله چې دوی کومه دا سوره واخیږي چې خبریاله ده جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي
فرناز خان وزیر رو رچ تاسو ته پوسوګو ورزو جمیله بیبی ته جی جمیله جان دوی وی چې سومره وخت تاسو شوه دی د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم سیمو کې تاسو خبریالي کړی دا او څه قسمه خبریالي لکه دوی وی چې تاسو بیټس او د جرنالیزم په لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو رپورټینګ کړی دی جی
ها سلامونه ونی کې له ضرور تم مخ کې وو ویل کې دې بنی او دې لچ مادو لاس کلنی نه کار شروع کړی او څلور ډیر سو کلو یمنو تقریبا د حساب کې چې نه هو وستو کلو ما په افغانستان کې څه بدل تر اصل منو غن نه هو وست کلنی پورې ما کار کړی او مختلف رسنی کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې ال سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شي برابرې ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر د لنډو ولسوالې ته سفر کوو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه تللی او نور په نور رسنۍ کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې بیا اجتماعي خبرونه وایي خبرونه مې مخکې بوله الته بیا ام راپور باندې کار کوو سیاسي راپورونه باندې ام یو اجتماعي خبرونه و هغه کې مې کار کوو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویلې چې ما ژورنالیزم اقتصاد لوسته په پنتون کې مګر د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستي او هغه په خپل د بي بي سي رادیو لخوانه مو د ډیر انټرنیشنل انجوګانو دفترونو لخوا نه ځینې کورسونه برابرېدلې یوې میاشتې دوه میاشتو لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستي وو
او هغوی بیا ټرینینګونه هم ورکوي که نه مختلف تربیتونه یې تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټرینینګونه مې اخیستي ورکشاپونه کورسونه مې اخیستي وو بس
نو جمیلا جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو ته کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سومره سخت والتي او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کولو او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما ترې هي غوړه زیرا په دې یا خپل اول ورځ چې سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم نو کې دې سي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راځي دغه ځغه سي ولات دغه سي او ډیپریشن سره مخ مخ کېږي چې زما دغه سي ولات سره مخ مخ سومه نو چې سویډن ته راغلم نو ټول نه راته نه وی وا خلک راته نه وی وو هر څه نه وی وو نو باور وکړ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سیو رقم زندان کیس اوس کو ځکه زه د ژورنالیزم فیلډ څخه ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وه کار کاوه ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی نه نه یو ځای کې نکېنی دلته چراغ لمنو تقریبا یو دوه درې میاشتې لپاره بيخي ډیر شاک وم دا چې شی وسو بیا درې میاشتې نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبې کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو ته کې چې اول به د زبې کورسونه وایي او بیا به د زه به کورس مچ شروع کړم تقریبا یو کال کې ما د کورسونو یو څه خلاص کړ هغه ختم شو ورسره مې د سی زکه چې التما کوم مکتب کې ما دا وسویلی ام دا د زه به کورس مې ویلی التما استادانو دی خلکو چې ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل غوړه ویلی چې تاسو کار ډیر کړی دا د کولای شي چې دلته کار وکړي ما ویلی زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکړم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه سینه د لکه څنګه چې ته غواړي مخکې مې ویلی مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نور هم دلته غدي دوی هغه قوانين د اقل که نور نه قوانين بیلولي هغه به پوره کوي تر څو پوره دلته ډاکټر سی که ژورنالیزم هم همدا غسي نو زه اوس نن چې دا ځین رادیوګانو ته چې دی چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي به څلغه نه ځکولای سم چې په رادیو کې کار وکړم نو د دې لپاره چې زه به کار پاتې نه سم واغ د پریشان چې هغه نه راغلی او ما هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زه مخامخ مخ ډیر زر راته په مکتب کې کار پیدا سو اوس نو دا د یو کار د لکه د استاد اسیسټانټ غوندې اما لکه ام مکتب کې کار کوم ما شومان سره ول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او خله پکې خوشاله مې نه تر غي پورې ما ته کار پیدا کیږي په خپل رشته کې مې غي پورې وځدې کې مصروفه یم او ور سره په څنګه کې
تاسو سه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړای دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته راسیږي
صحیح ډیر ښه نو تاسو وایي چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته راسیږي او تاسو وایي چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ او سنه حالت وګورئ نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کنه اوس په یو پردي هواد کې تاسو سیګه
مته جانې موږ دا څه خبره ده چې موږ په پښتو کې او ټاپ ورته وایي کشیر ورته وایي شه ورته وایي یو دغه لرو وایي چې غټي پسې وایي په لاس درځي چا ویل چې دریا په ګوهر نشته هر کار ته چې تو غواړې هر کار ته چې انسان ملاو تړي او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري هیڅ څه کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونه سي کړی نو زه خوشاله یم په سني کار کې مې او ژوند کې مې او هو ناراضي ما مګر ژورنالیزم نه پریدم او ژورنالیزم ته به مخکمه ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړي دي او غواړم چې په خپل رشته کې کار وکړم او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو د سده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول دې رمزه کا واسما فرق لري څنګه چې په خپل وطن کې آزاد یې سره لدې چې په اروپا کې مثلا دی او ماجر لپاره دی او افغان د هر وطن سي دی او بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي، د منګ لپاره دي، هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګ هم خورو، هغه مکتب ته چې دوی د دوی ماشومان دي، د منګ ماشومان هم دي. مګر بیا هم انسان داسې ځان آزاد نه احساسوي، داسې ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم، زه ډېر آزاد مې ځان احساسوم، ډېر په خپل شته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند د ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل هر څه به پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو دستا چې تاسو په فیسبوک باندې میسجونه پریښي دي. او به خیر مونږ لوستې نشو، او بیا هم مننه کوو چا سلامونه لیږلې دي او چا ستاسو ته کار ستاینه کړې ده، نو ډېره مننه. او جمیله جانې، بس په خبرونه کې بیخي کم وخت پاتې شو، یو دوه منټه دي، درې منټه. په اخره کې به تاسو کوم چې ټولو اوریدونکو ته په تیره پښتنو خویندو ته به ستاسو څه پیغام وي؟
ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنو دي، که د هر قوم دي، ټول افغانانو ته مې په مجموع کې ټولو پښتنو ته، ټول هغه که په لر کې دي، بر کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې په خپلو خویندو باندې تعلیم وکړي. نارینه ونه مې البته غوښتنه ده چې په خپلو خویندو لورګانو باندې تعلیم وکړي. او د ژورنالیزم فیلډ ډېر ښایسته فیلډ ده، ډېره ښایسته رشته ده. دوی د راسې دغه رشتې ته، او که غواړي چې مثلا ډېر له خپلو خلکو سره اوسي، ډېر خپلو خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راسې ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خویندې چې هغوی دغه شوق لري او دغه شعبې ته راتګ ته زړه نازړه دي، ته به ستاسو څه مشوره یې؟
هغوی ته مې مشوره ده چې زړه نازړه کېږي دي نه، هر هغه څوک چې دې رشتې سره لږ هم ډېر شوق لري، هغه شوق د خپل ډېر کړي، او له کورنۍ نه میله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او که چېرې دوی په خپله باندې، یعنی انسان چې په خپله شوقه، څوک هر انسان چې هغه شوق وي او غوښتنه یې له زړه نه وي، نو حتماً هغه خپل هدف ته رسیږي. هره خور یا هر پښتنه چې دغه عشق لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، د ما ورته مشوره دا ده چې چا نه دې په هیڅ شي نه دې نه ډارېږي، او بس ادامه دې ورکړي خپلې لارې ته. او که ډېرې نو انشاءالله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسېږي. او زور ته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسېږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتئ؟ هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالی نه لرله، نو
جرنالیست؟ بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دا ارمان به مې، یعنی تر داسې تر څو ژوندې یم، دا ارمان به یې را سره. او زه خپل کار پرته کوم، ما د خپل دغه هیلو پوره کولو لپاره ډېر بډکتوب نه مې ورته کار ویلی دی، او کار مې ورته کړی دی، او لا هم ورته کار کوم، او اوس هم روانه یم. اسنادو ته مې فقط په تمه یم، انشاءالله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ پرېږدم، که په سویډن کې، که بیرته افغانستان ته لاړه سم، او که هر ځای کې، نه غواړم چې په خپل فیلډ کې کار وکړم، خپل رشته کې کار وکړم.
ډېره مننه جمیله جانې، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، کور مو ودان.
مننه تاسو نه، مننه تاسو اوریدونکو نه، مننه ډېره زیاته،
ډېره مننه اوریدونکو. دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې. امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
لار کوي خبر دي تواي چې سړې او څنګهوي سندر دي تواي چې زړه لار کوي خبر دي تواي چې سړې او څنګهوي سندر دي تواي.